د کابل په وخت ما پښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو سات کې زه فریبا ظاهر د افغانستان او سیمې اړوند راپورونه او مطالبه په وړاندې کولو سره ستاسو قربانیم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغان حکومت یو پلاوی پاکستان ته تلونکي دی چې لا غیوات سره د افغانستان درتلونکو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د غرض به د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه د ورستیو خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترګندونې ووري چې وایي نړیواله ټولنه باید د تروریزم د ملاتړ کابل پر پاکستان مرستې بندې کړي. یو شمیر مدني ټولنې هم وایي چې د پاکستان د شې همکاري او په افغانستان کې د امنیت ټینګښ لپاره باید ملګری ملتونه مداخله وکړي. تفصیل به وروسته راسي. خو لمړی د معمول سره سم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته تللی دی. ترکیه د سوریه دننه د کډوالو لپاره یو خوندي سیمه جوړوي او چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ. د وروسته راسي اول صفی الله ستانکزی د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. سبا ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ چې څو د دغه هیواد لخوا تروریزم سره د مبارزې طرحه وڅېړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت له دریځه ملاتړ وکړ او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د شاشید په وروستۍ خونړۍ پېښ کې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر یو کمیټه جوړه شوې. خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې سبا یو لوړ پړی افغان پلاوی د تروریزم په وړاندې په لمنځه وړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهوریت مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې اوسې وخت را رسیدلی څو پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابت کړي.
وزیر خارجه سرپرست وزارت دفاع و
دوی د بهرنی چارو وزیر د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته ځي څو هغه طرحه چې د ترهګری زړه لو په لمن جوړلو کې د پاکستان لوري وړاندې شوی او وڅېړي. دا درې افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړۍ بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو وروسته یې د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر دوو کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل بورسونه بند کړل. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وښود. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د پاکستان استخبارات او سرتیري په افغانانو ظلمونه لوروي.
لازم است امروز از موقف حکومت افغانستان رژیم
لازم ده چونن د افغان حکومت دریزه د افغان حکومت د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس له موقف څخه د پاکستان په وړاندې ملاتړ وکړو. زموږ شکایت او ګیله د پاکستان له عسکرو او استخباراتو د چي په موږ ظلمونه کوي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غني دوه ورځې مخکې ویل چې د سولې نوښت به له دې وروسته د افغانانو په لاس کې وي او نور به له پاکستان ونه غواړي چې طالبان له دوی سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې ده. د دغه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د یادې پیښې له ټپیانو او د قربانیو له پاتې خپلوانو سره مالي مرستې کړي دي. د ښاغلي فیصل په خبره چې حکومت ژمن دی څو په دې پیښه کې زیانمنو شویو کسانو ته د کورونو او دوکانونو په جوړولو کې هم مرسته وکړي. د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او کته په میلیونونه ډالر مالی توان هم واوخت. او د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو د سلورې ملي واقمندان جنرال عبدالرزاق وایي د هلمند نه امنیو یو لامل دغه ولایت ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه ده. ښاغلی رازق نن په هلمند کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وسلو او مهماتو کمښت، ناقانونه کان کیندن او د سرحد لخوا د وسلوالو مخالفینو راوختل په هلمند کې د امنیت د زیاتوالي لامل شوی دی. جنرال رازق چې د کندهار امنیت قومندان هم دی د هلمند نوزاد ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په داسې حال کې عملیات پیل شوي چې له څه مودې راهیسې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وایي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د مشک ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی، وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري پاڅو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواد ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل
ای مشترک این منطقه که مهمترین
دا ضروری ده چې د سیمې له ګواښونو سره مقابله وشي. په دغه کې تر ټولو مهم ګواښ سیونیستي رژیم او افراد دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویند ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی، او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمېر عرب او لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیره ګوښه وي، خو روسیه او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي له لرې کېدو سره مخالفت کوي. د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داود اوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیې سر اعظم بی بی سی ته تیره ورځ وویل د دغه خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسیون منځلارې ډلې کوي، خو په ورته وخت کې داود اوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه، ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. تر دې مخکې تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 15 کیلومترو په پسور یوه خوندي سیمه به د سوریې دننه جوړ کړي چې ساتنه به یې د سوریې خپلواک پوځ ته چې د حکومت اپوزیسیون دی سپارل کیږي. دغه سیمه د ترکیې سوریې د سرحد په اوږدو یوازینۍ سیمه ده چې اوس د داعش په واک کې ده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي چې تر اوسه د سوریې دننه د یوه خوندي زون د جوړېدو پر سر موافقه نه ده شوې. قرغیزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د ایرویشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکاتو کنټرول لري کړ. د قرغیزستان ولسمشر الماز بیگ اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. د قرغیزستان او قزاقستان ترمنځ نن په 8 سرحدي مرکزونو کې د ګمرک کنټرول لري شو. روسیه، بیلاروس او ارمنستان هم د دې اقتصادي تړون غړي دي. چین نن د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ، او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثر شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. د چینایي یان د ارزښت له کمېدو سره د نړۍ د دوهم لوی اقتصادي قدرت اقتصاد ته اندېښنې پیدا شوې دي. او بارسلونا د اروپا د سوپر کپ فوټبال اتل شو. دغه ټیم د اسپانیا بل ټیم سیلویا ته د 15-4 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون له لوري په سوپر کپ کې د لوبو په هر فصل کې هغه دوه ټیمونه مخامخي چې د اروپایي ټیمونو او اروپایي لیګ اتلولي یې ګټلې وي. تر لوبې مخکې د نهو هیوادونو ګرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، مالدوویا، روسیې، ترکیه او اوکراین زر تنه ماشومانو لاسونه یو بل ته ورکړي وو، او ولسونه یې سولی او اتحاد ته رابلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې دغه مطالب اوریدلای سي. دا کسبه د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستان سره د راتلونکو اړیکو پر څرنګوالي د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزای وای پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او لدې کبله باید نړیواله ټولنه خپل مرستې پرې بندي کړي.
څو ځلی د امریکای سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دی په تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
یو شمیر مدني ټولنې وای ملګری ملتونه دي په پاکستان کې د هغو وسلوالو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو په برخه کې مداخله وکړي چې د افغانستان پر ضد ترهګریز پلانونه جوړوي. د افغانستان د وروستیو پیښو له قربانیانو سره د مرستې په هدف یوې کمیټې کار پیل کړ.
دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو له کلونو راهیسې نشه یي موادو ته نه ویلي او کوکنارې نه دي کړلې، خو دوی وایي حکومت باید پر ټولو هغو موادو بندیز ولګوي چې نشه رامنځته کولای شي.
خو نصال په هر دفتر کې کیږي، چرسي هم دغه سي براله خرڅيږي، دکان یې خلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اختري، عوام او خواص ور باندې اختري، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه
که وختونو راپورونه همسته او د نن ورځې دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او مخکشي شزيدي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. زموږ غل ازادي رادیو لري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لومړنی مطلب ته ورزو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان حکومت درې لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د هغې طرحې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره جوړه کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن را سره د کابل په استودیو کې دی. تورمن صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه پلاوی به کله پاکستان ته سفر کوي او نور جزئیات یې څه دي؟
بله فریبا جان، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې تر روسي خونړۍ او عملو او د وسلوال مخالفینو په وړاندې هغوی چې په پاکستان کې اوسیږي او له هغه ځایه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل بریدونه طرح کوي، د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تر توندو انتقادونو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې له افغان لوري به یو پلاوی سبا په دې برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. خغلی هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس
د وی د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي ترڅو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تیر ورځې درلودلې او هغه طرح چې پاکستانی لوري د وسلوال مخالفینو کوم چې په هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه تر کوي، د هغوی د عملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه، له هغوی سره خبرې وکړي. خغلی هاشمی ویل چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې تر دې دمه د پخواني او اوسني حکومت دواړو هڅې کوم ځای ته نه دی رسیدلی او په کار ده چې دغه موضوع له ملګرو ملتونو او امنیت شورا سره شریک شي. د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هر لار، هر امکانات، ټول افغاني حکومت، د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار اچوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده، نتیجه خلاص نه راوړلې. یوازینی لار همدار چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړ شي.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی له روسي خبرو وروسته کوم چې په هغه کې پاکستانی لوري خپل ژمنه ته وفادار نه ول بل شوی، اسلام آباد په رسمي خبر پاڼه کې ویلي و چې تر شپېتو زرو ډیر پاکستانیان د ترهګرۍ قربان شوي، لا ول همدې کبل پاکستان د افغانستان په کړاو خپويږي. د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلی او ویلي له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډ مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. بله فریبا جان.
بله ترمن صاحب، څخه په مننې سره دوستانو و موریدل چې جمهور ریاست وایي افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي به اسلام آباد ته سفر وکړي ترڅو له پاکستاني چارواکو سره د راتلونکو اړیکو او هم له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان رول په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي چې په دې لړ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. شغل کرزي نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او نړیوال متحدین باید مالی مرستې ورباندې بندې کړي. نجا صافی هم د کابل په سټوډیو کې دا او نور جزئیات اوروي.
بلی فریبا جان، وروسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په وړاندې خپل دریز بدل کړ، پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د ښاغلي غنی دغه دریز په ستایلو سره نن وویل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره مشخصه کړي. ښاغلي کرزي چې نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف جنگیږي باید د تروریزم ساتونکو سره مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي ویل دا خبره چې د پاکستان استخبارات د تروریزم ملاتړ کوي نړیوال سیاسيون هم مني او په کراتو په دې موضوع خبرې شوي. خبرې چې په دې برخه کې د کرزی صاحب خبرې وورو
څو ځلی د امریکای سیاستمدارانو جنرالانو او د انګریزانو د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دی په تیر څو کلو کې چې پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی بیا جنو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه څه کېدای چې ولاسې زموږ په لاس کې دي، بل لاسې د دوی په لاس کې دي. لاره جو واحده کې، لاره جو واضح کې، بیا به د افغانستان ملت ورسره ودرېږي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی هم ویلي چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له قلمرو د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. خو په دې غونډه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود بیا وویل په تیرو څو کلونو کې هر کله چې افغانانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي زموږ د ګاونډي هیواد له خوا د هڅې ناکامي شوې ده. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
در طول 35 سال گذشته هر بار که
د تیرو 15 درش کلونو په وګدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې اقتصادي نظر په ځان متکی ووسی، یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلي متاسفانه زموږ د ګاونډي هیوادونو لخوا تخریب شوې دي او هیڅ کله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په روسیو سو ورځو کې په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې روسیو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. ځینې افغان کارپوهان هم ټینګار کوي، وایي که پاکستان به تر هغه له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیز مالی ملاتړ موجود وي. بلې فریبا جانې،
مننه ناجیه صاحب. یو چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه واوره ولې چې وای پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او پر نړیوالو نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې باید مالی مرستې پر هغه هیواد باندې کړي. تر لنډې وقفې وروسته بیا هم سره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې د افغانستان پر ټولو شهرونو کې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.15 څپه اوریدلای سي. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر مسایلو تمکیجو. د افغانستان د مدني ټولنې استازي د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان مخالف وسلوالو چې په پاکستان کې اوسېږي معلوم او افغان حکومت ته دی وسپاري. دوی ویل طالبان په پاکستان کې غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد حملو ته تمویل لیږي. د دې ټولنې استازو ویل د افغانستان روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت نور خلکو ته تزغملو نه دی او باید په حق له خلک او حکومت اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې طالبان د افغانستان پر ضد هڅوي او تمویلوي، خو مدني ټولنې اوس وایي ملګري ملتونه باید د افغانستان وسلوال مخالفین چې په پاکستان کې اوسیږي افغان حکومت ته وسپاري. دا خبرې د مختلفو مدني ټولنو استازیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړي. دوی ویل د هیواد روان امنیتي وضعیت چې هر ورځ پکې ګڼ شمېر بېګنا خلک وژل کېږي نور د زغملو نه دی. د مدني ټولنې یو فعال سلیمان علي وویل
شرایط کنونی که شهروندان ما به صورت گروه گروه آماج حملات انتحاری و انفجاری
په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ ډله ډله هیوادوال د پاکستان د استخباراتو په لمسون د طالبانو لخوا وژل کیږي، زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دی دغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسیږي افغان حکومت ته وسپاري.
د دې ټولنو استازو پر حکومت تاکید وکړ چې په امنیتي، سیاسي او داسې نورو برخو کې دی د خپلو نیمګړتیاو لاملونه له خلکو سره شریک کړي سو حل لارې ومندل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د طالبانو پرله پسې بریدونو ته په کتو سره جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې پاکستان د طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. جمهور رئیس ویلی له دې وروسته به د سولې ابتکار هم افغان حکومت په غاړه واخلي او له طالبانو سره به د خبرو لپاره د پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه ونه کړي. د مدني ټولنې بل استازي یوسف امین زازی پر حکومت تور ولګاوه چې په هیواد کې د سولې په ټینګښت او د دې ترڅنګ د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی زازی وویل د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړي دي.
مونږ د افغانستان خلکو ته قانون غوښتو چې د پاسه تر لاندې پورې باید تطبیق شي. په افغانستان کې باید عدالت راشي، سوله راشي، امنیت راشي. مګر متاسفانه چې ورځ تر ورځ د افغانستان وضعیت هم د سیاسي اړخه او هم د نظامي اړخه او هم د امنیتي اړخه په ورځ خرابیږي. اوسنی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور د هیڅ منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې د چپدی ورستیو کې یو شمیر کارپوهانو او د ملي شورا غړو یو هم ویلي چې افغان حکومت د پاکستان له لورې د طالبانو د هڅولو او تمویلولو کره ثبوتونه ملګرو ملتو ته وسپاري او له هغه سازمانه دې وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له هڅولو او تمویلولو لاس واخلي. تر اوسه ملګرو ملتو د مدني ټولنو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو جمهور رئیس بیا ویلي چې یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په عملي لارو چارو خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د مدني ټولنو د استازو په اړه راپور مو واورېده. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه مقالې لیکلې دي چې مهم ټکي به د اسدالله لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شو غبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی، او ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کېښود. په سرمقاله کې راغلي د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلي وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورځپاڼې په باور د اشرف غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان غبرګون هم داسې و چې د هغې هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي، او د ده دریځ یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریځ ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریځ ستایلی دی. ویسا په دې سرمقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجندا او سرسام مخ ته ولاړ شي، ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته په تمه دي. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله ویل شوي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي، نو وروستۍ څرګندونې به یې د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولی، دومره خو کولی شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د ټولو ناامنیو ریښه په پاکستان کې ده، او زیاته کړې ده چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو څرنګوالی او په افغانستان کې د سولې خبرې راتلونکي. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان او د نورو هیوادونو له همکاري پرته د سولې د خبرو مخ ته وړل امکان نه لري. د دې شورا غړی قاسم محمد امین وقت وایي چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د وسلوالو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی، او غوره دا ده چې د دوی په خبره دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ وړل سي. صف خان زدران په خپل پور کې دغه موضوع څرګنده ده.
د سولې عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاري ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمایزو او ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولای بنا اند افغانستان حکومت با لومبی دا خبره کی چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
بلسمشر اشرف غنی د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې ویل چې لدی ورسته بعد د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی ویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغه کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنگيږي. هغه ویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان په حقیقت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کیدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط باندې چې افغانستان حکومت یو وار خپل ځان پیدا وکړه، بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دام زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې تاسی هم شاید یاست په روسي کې په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې خونړی پیښه سوي دي 14 سوي دي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د دغه پیښو د قربانیانو او زیانمنو سوي کسانو لپاره د مرستې په هدف یوې کمیټې په کار پیل کړی دی. اجمل تورمن د اجرایی رئیس لمرستیال وین جاوید فیصل سره په مرکه کې لمړی د دغه کمیټې د کار د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. تفصیل اورو.
دغه کمیټه د کابل د ورستیو خونړی پیښو له قربانیانو سره د کومک او هغوی تر رسیدګۍ په نامه نومول شوې ده. دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي، تر څنګ په هغه ساحه کې مالی زیانونه چې اوښتي د هغو یو دقیقه پلټنه وسي، سروې وسي او د هماغه معلومات په رڼا کې بیا د حکومت له طریقه د خلکو سره مالی مرستې وسي. تر اوسه پورې د دې کمیټې د کار په نتیجه کې متضررینو ته یا هغو کورنیو ته چې شهیدان او زخمیان یې ورکړي وو د هغوی سره مالی کومک سوی، تر څنګ د سرې میاشتې لخوا د ټولو متضررینو سره د کالیو او خوراکي توکو کومک سوی دی چې دغه ستونزه یې ورته حل سي. د فتن دا کمیټه کار کوي چې ټول هغه مالي خسارات چې هغه اوښتي د هغوی دقیقه بررسي وسي او د یوې دقیقې محاسبې له مخې بیا حکومت له هغوی سره کومک وکولی سي.
بله فیصل صاحب، دغه کمیټه موقته ده یوازې د همدغې د پیښې لپاره او که نه خدای مکه احتمالي نورې پیښې که رامنځته کیږي د هغوی د قربانیانو سره به هم د همدې کمیټې له لارې مرسته کیږي؟
پرون پر همدغو مسایلو باندې بحث وسو. یو پیشنهاد دا و چې دا کمیټه باید دایمي سي، ځکه چې موږ شاید په راتلونکي کې هم ځینې خونړۍ پیښې ولرو او له هغو خلکو سره باید کومک وسي. پر دې بحث وسو چې کمیټه باید دایمي سي او د تل لپاره کار وکړي. بله موضوع دا و چې موږ باید د نجات یا ژغورونکي ټیمونه ولرو. هر کله چې دغسې پیښه کیږي تر ټولو مخکې باید ژغورونکي ټیمونه هغې ساحې ته ورسیږي او په ټولو هغو مواردو کې چې د کومک اړتیا لیدل کیږي کومک وکولی سي. د فتن دا کمیټه دایمي نه ده، اما پیشنهاد دا و چې کمیټه باید دایمي سي تر څو په راتلونکي کې په معین وخت او زمان کې ټولو ساحو ته رسیدګي وکولی سي.
بلې، او یو پروسې پوښتنه هغه ده چې دغه مرستې چې د قربانیانو سره کیږي دا د چا لخوا دوی ته برابرېږي؟
اضافتاً د کار او امور اجتماعي وزارت په شهدا او معذورینو چې هغوی په دې برخه کار کوي، اما په کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، د کابل ښاروالي، د دفاع وزارت، د احصایې مرکزی اداره، ترمیش حوادث پرضد یا د فیشو پرضد د مبارزې ځانګړې اداره، د سیاتیامی وزارت، د اتاق تجارت په دې کې اتل شرایط ځای په دفتر ټول کار کوي، اما د فتن د مرستې یا د کومکونو لړۍ د شهدا او معلولینو او کار او امور اجتماعي وزارت لخوا څخه مخته وړل کیږي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل. او سم دوی بجې دیش دقیقې دی احمد شبر په استودیو کې دی او د افغانستان او نړۍ مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې سبا د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي، څو له پاکستان سره د تروریزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کابل په شا شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ. د ترکیې سرریاضم وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي څو کډوال ځای په ځای شي پکې. او قرغزستان وروسته تر دې نن د روسیې په مشرۍ د یوې شاده د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ.
د افغانستان په اقتصادي ډګر کې مهم خبرونه څه دي؟ له سباوون کاکړ څخه به وره.
دا سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي وایي ټاکل شوی چې د اپټا تړون د غړو هیوادونو غونډه به د رواني میلادي میاشتې د اگست په 28مه په پاکستان کې جوړ شي. د دغې خونې د بهرنۍ اړیکو مسول ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر درې اړخیز تړون او همداراز د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وشي. ښاغلی حافظي وویل پاکستان غواړي په سرجنۍ اقتصادي غونډه کې د افغانستان له منځنی آسیا ته د خپلې ترانزټي لارې پر تیرېدو ټینګار وکړي. ښاغلی حافظي وایي خو د افغانستان لور هیلمندې چې هند هم په دغه تړون کې شامل شي.
دوی غواړي پاکستان چې د افغانستان د ترانزټي لارې څخه ګټه پورته کړي او تاجکستان او منځنی آسیا ته ځان ورسوي. یو درې اړخیز قرارداد د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ امضا شي. او زموږ وړاندیز دغه و چې تاجکستان سره جوخت بیا د هندوستان هم باید شامل شي چې سره اړخیز شي. تر اوسه پورې دا ځکه نه اجازه مشتدوی نه دی راکړي.
په خاطر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو هم په پاکستان کې د دغه اقتصادي غونډې له جوړېدو خبرو کړی وو. خوشحالي حافظي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ دغه درې اړخیز تړون د هیواد په ګټه نه ګڼي، نو وایي چې افغان پلاوی باید د دغه تړون له لاسلیکول څخه ډډه وکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي سږ کال په هرات کې د انګورو حاصلات له 120 تر 125 زر ټن ته رسیدلي دي. دغه وزارت وایي په هرات کې د انګورو او نورو غلو او ترکاریو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې لا 2% پورې زیات شوی دي. دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل سږ کال د هرات د انګورو د حاصلاتو ډیره برخه له ګودره، پښتون زرغون، اوبې، چش شریف، زندجان او غوریان ولسوالۍ نه ترلاسه شوی. چارواکي وایي سږ کال د هرات کروندګرو او باغدارانو ته د کرنې د برخې د متخصصینو لاښونې د طبیعي آفاتو کموالی او اورښتونه د دې لامل شول چې په دغه ولایت کې انګور او نور غلجات ډیر حاصلات ورکړي. ښاغلی راشد وویل د تیر کال په پرتله د انګورو په څیر د غلو او ترکاریو په حاصلات کې هم لا توڅخه تر 10% زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې شاوخوا 15 ډوله انګور شته چې بهاته هم ساتلیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني او 15 پوله، یو یورو 8 افغاني او 15 پوله، یو پوند 49 افغانۍ یو لس پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پته پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، او د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 90 پوله.
د دوستانو تاسو د ازادي رادیو او ریاسه د رادیو هر ورځ سهار لوو د ماشان تر وبجو پورې پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې وصف او وزي اوریدل کیږي. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ راپورونه او خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ او همدغه خبرونه کولی سئ چې په ژوندۍ بڼه واورئ پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. ورځو یوې بلې د افغانستان اړوند مسالې ته. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو کلونو یې په خپلو مځکو کې کوکنار نه دي کرلي او دوی دا کار حرام بولي. دغه اوسیدونکي وایي چې د کوکنارو د کرکیلې د کاروبار تر ګټې زیان ډیر دی. په دې اړه په سرکانو ولسوالۍ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست یوه غونډه جوړه کړې وه چې روح الله انوري ورغلی دی.
مولوی رحیم الله عاصم د غونډې برخوالو ته وویل د اسلام په مقدس دین کې د ټولو نشې توکو کاروبار او استعمال حرام دی.
نشې توکي هغه شیان عبارت دی چې هغه د انسان په عقل پرده او د انسان په بدن کې سستی راولي. د قران او سنت له مخې دا شیان حرام دي. شراب حرام دي، اتفاقا حرام دي، د هیڅ چا په کې اختلاف نشته. اپین حرام دي، اتفاقي حرام دي، د چا په کې اختلاف نشته. چرس حرام دي، اتفاقي حرام دي، نسوار حرام دي.
هغه ول په افغانستان کې چې چارواکي او بهرنۍ مؤسسې یوازې کوکنارو او افیمو ته حرام وای، نور نشه یي توکي په کورونو او دفترونو کې په ښکاره کارول کیږي او په بازارونو کې په ډاګه پلورل کیږي، خو تر اوسه هیڅ چا د مخنیوي نیت هم نه دی کړی.
خو نسوار په هر دفتر کې کیږي، نسوار په هر امیر مخ کې او په مامور کې کیږي. چرسې هم دغه سي براله خرڅیږي، دکان اخلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، پولیس او د مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ چاونه.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا اول دوی کوکنار نه کری، خو تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړی. سره د دې چې افغانستان او په ځانګړي ډول کونړ ته د نشې توکو د مخنیوي او د لمنځوړلو په نوم زیات ډالر راغلل، خو د دوی ولسوالۍ ته پکې هیڅ برخه نه ده ورکړل شوی.
خاطی ان زمو په ولسوالۍ کې دغه ناولې بوټي نه کرل کیږي، نه به زمیدار وکړي. موږ ټول دولت له اطمینان ورکو او نه به دې سره مینه وکړي، نه به وکړي او نه کوي ان شاء الله. د موازی مخادر بارا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرفېږي. د میډیا د لارې یو په ډالرونو میلیونونو میلیونو باندې، خو زموږ کونړ ته او بیا خصوصا زموږ ولسوالۍ ته د موازم خاطر په نامه باندې یوه زړه ټوټه نه ده راغلې. موږ سره هېڅ همکاري نه ده شوې.
په کونړ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وویل د نشې توکو ګټه افغانانو ته نه رسېږي، بلکې ستونزې او زیانونه یې د دوی په برخه دي.
ته کوکنار وکړو، خواري وباسو، 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 اخر هم چې برته خپل حساب وکړو موږ ته په تاوان تمام شوي. د نشې توکو ګټه موږ ته نه رسېږي، نه افغانانو ته رسېږي، نه مسلمانانو ته رسېږي. د نشې توکو ګټه بل چا ته رسېږي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د نشې توکو په وړاندې ریښتونې مبارزې ته هوډمند دی او هڅه کوي چې کونړ ته د کوکنارو د محوي د پاره زیات امتیازات ترلاسه او په ولسوالیو کې پرې په عادلانه توګه ټول ګټې پروژې ورغوي.
او که موږ تاسو واقعا د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه صادقانه وکړو، ریښتینې وکړو، چې موږ تاسو ډېره نیکبخته او خوشحاله ټولنه ولرو، هغه امتیازات به انشاءالله کوشش به په ګډه سره کړو چې هغه ترلاسه کړو او په کونړ کې عامل منفعه د ټولو ولسونو د قناعت وړ په متوازن شکل باندې انشاءالله هغه پروژه به په دې باندې پلی او ترسره شي. اجازه ورنه کړم چې هغه د یاد وکیل صاحبانو په توسط تقسیم شي یا د احمد محمود هایپ مایل کو.
په افغانستان کې له ترسره شوو څېړنو څرګنده شوی چې اوس مهال په هیواد کې 2 میلیونه کسان په نشې توکو روږدي دي او دا ویره هم شته چې که چیرته د کوکنارو کرکیله او کاروبار پای ته ونه رسیږي نو د روږدو کسانو شمیر به نور هم زیات شي. نو دولت او عام افغانانو ته پکار دي چې په شریکه ریښتونی حل زلې وکړي، څو خپل هیوادوال له یاد مرض وژغوري.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
دوه زره او 15 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
آزادی رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي. دوستانو لجمنې سره سم دوا اونیس پروګرامونه اساسي بشري حقوقونه او مخکشه شې هم خبرې دوته چمتو دي. خو تر وې مرکه ورسته اوریدلای سي د تیر یک شنبه پورس په پکتیا کې د قومونو سره د ولایت مقام اداري چارواکو او د پارلمان وکیلانو راتلونکو پلان وړاندې کړ. سمو شمکار دا اوته پاند دغه پروګرام په اړه د پکتیا له والی سره مرکه کړې ده چې جزئیات به وره
من غوښتل چې د ولس هغه ستونزې چې تېرو دوه میاشتو کې موږ د ولسونو مختلف اقشارونه اورېدلي دي، چاهې کې علما دي، ځوانان دي، قومي مشران دي، متنفظین دي، د پارلمان غړي دي، او حتی دولتي ادارې دي، د ټولو سره موږ ناسې وکړو، دوی نظریات هم راټول کړل. نو موږ غوښتل چې دا نظریات یو وار بیا د ولس سره مخامخ شریک کړو او خپل پلانونه ورسره شریک کړو. نو هدف هم یوازینی همدا و چې دغسې یو عادت رایج کړو په دې ولایت کې چې هم چارواکي جواب دي دي ولس ته، او هم د ولس هغه انتقادونه او وړاندیزونه او مشورې بیرته اوري. نو دغه اولنی ناستو ډېر خطر سره شو، زه یقیني یم چې دې نتایج به ډېر مثبتي، ځکه چې موږ دغه روحیه پیدا کوو بیرته په دې ولس کې چې نه موږ ستاسو خبرې اورو، او دغه فاصله چې د چارواکو یا د حکومتي ادارو د ولس په منځ کې را پیدا شوې ده، دغه د لرې کول لپاره یو قدم و. نو کوم وړاندیزونه چې مرکز ته موږ وړل هغه موږ د ولسونو سره شریک کړل، او هغوی ورباندې اوس خپل یو ګروپي کار وکړو، بیرته خپل نظریات موږ سره شریک کړل. نو زه مطمئن یم چې دا مفید دی د آینده ولسونو لپاره او د آینده نسلونو لپاره، تر څو پورې ترقي او بهبود راشي. دی
په دې کې کوم داسې خاص موضوعات تاسې راټول کړي او د هغې دپاره حل لاره پیدا کړې؟ مثلا تاسې د زرمت د ولسوالۍ د انکشاف او د ځینې نورو ولسوالۍ د انکشافي کارونو په اړه هم په دې پریزنټیشن کې مواد ځای په ځای کړي، او ولسونه په دې باندې قانع وو چې دلته کار نه ده سوی، او د کار دپاره تاسې پلان وړاندې کړي که لږې واضح کړي؟
لکه څنګه چې ته پوهېږي چې ستونزې په ټول افغانستان کې ډېرې زیاتې دي، او بیا په ولایتونو کې پکتیا ولایت کې د حد نه زیاتې ستونزې دي، او په دې موږ پوهېږو چې حکومت په دې خاطر نه ده چې دا ټولې ستونزې موږ ورته کوټ کړو په مخ کې. خو موږ لومړیتوبونه ورته ورکړي، هغه مهمې ستونزې او هغه زیربنایي کومې پروژې چې دي په هغه اساس باندې موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې د پکتیا نفوس زیات دی، هغې دپاره د زیربنایي پروژو کې چې دوی غوښتنې دوامداره داول نه دي. یو د مچلغو بند دی، دې سره په څنګ کې د لارې گردیز پټان لار ټرانزټ کول دي، دې سره په څنګ کې زرمت ولسوالۍ چې ډېره لویه ولسوالۍ ده، نفوس هم زیات دی، د هغې کې یو اداري واحد یا بله ولسوالۍ زیاتول دي، تر څو پورې خلکو ته خدمات په صحیح طریقې باندې دغه شي. همدغسې گردیز د ښار پراختیايي پلانونه دي، تاسو په دې باندې پوهېږئ چې تر څو پورې موږ ماسټر پلان لرو د ښار د پراختیا د انکشاف لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ غوښتل چې ولس سره هم شریکې کړو، او په شریکه باندې لاړ شو مرکز نه وغواړو. نو زه یقیني یم که موږ چېرته په یوه خوله په اتفاق او اتحاد باندې په یو مټ باندې هم د پارلمان وکیل صاحبانو سره، هم د ولایتي شورا غړي، هم سناتور صاحبان، او هغه متنفظ اشخاص چې په مرکز کې دي، هلته هغه ځوانان چې په ادارو کې هلته کار کوي، دا اوس سره په شریکه باندې زه یقیني یم چې په یو خوله باندې موږ د مرکز نه وغواړو او په مرکز فشار راوړو، ځکه موږ پوهېږو چې ستونزې زیاتې دي او مرکز تر څو موږ متوجه کړي دي، او فشار هم پنې راوستل. فشار را مطلب سالم فشار دی، او باندې راوړو چې تر څو پورې پکتیا ته متوجه کړو، ځکه دا د ژوند مرکز دی، یو لوی تاریخ لري مخکې. اوس هلته دا کوششونه کېږي چې زمونږ اداري واحدونه بعضې ولایت کوششونه کوي چې وی سي هغې دغه ته چون په زون کې ملته په زون کې وو، زمونږ بعضې ادارې دي چې هغه در څلور ولایتو دپاره کار کوي په دې ځای کې. نو دا کوششونه دي چې دې ځای نه غواړي خلک وی سي، موږ یې دې په مقابل کې دغه کوشش وکړو چې ولس بیدار وکړو، ولس خبر کړو د هغې په ستونزو باندې، تر څو بورو کوشش شریکې دې مخنیوی وکړو.
تاسو خو ویل په پارلمان وکیلان، ولایتي شورا وکیلان، سناتوران، دا خلک به تاسو سره موجود دي په دې پروګرامونو په طرح او ډیزاین کې؟ نن ورځ څنګه وضعیت وو؟ دا غونډه د تاسو لپاره څومره خوشحالونکې وه؟ سی وکیلان یا خلک، کوم خلک راغلي وو؟
زه خپله ډېر په ښه نظر باندې ورته ګورم، او نتیجه یې همدغه ځان سره راټولوم چې واقعا دا یو ابتدا وه. په ډېر یو ښه ماحول کې مجلس تیر شو، په هر مجلس کې دغه ډیموکراسي وایي همدې لپاره چې موږ یو چاته حق ورکړو خبرو کولو، او بیرته ځان کې دغه حوصله ولرو چې دغه انتقاد کاغذ نیغي که په تیز ویلي او وی منو. نو نن دا غونډه دغه یو نمونه وه، ولس په دې باندې پوه شو چې چارواکي ماته ناست دي، او موږ کاره خبره په هر لهجه باندې کوو، دوی اورېدو ته تیار دي. نو زه د پارلمان د وکیلانو نه مننه کوم چې دوی راغله، دوی کې اشتراک وکړو، د مرکز نه راغله، همدغسې دغه ولسونو، هغه مشرانو، هغه مدني ټولنو، هغه ځوانانو، جورنالستانو چې دې کې اشتراک وکړو، ټولو نه د کومې نه مننه کوم، ځکه چې دا یو اولنۍ یو ابتدایي ناسته وه، او دا یو ابتکار وو چې دغه ځوانانو په دې ځای کې وکړو، دغه مشرانو په دې ځای کې وکړو، او دې ته موږ دوام ورکړو. زه خپله ډېر خوشحاله یم.
د لومړی ځل وو چې په تالار کې هم قومي مشران ناست وو، هم وکیلان وو، د پارلمان، ولایتي شورا، مدني فعالان، ټولو په شریکه هم خپل نظرونه وړاندې کول، او هم یې ترتیب شوی پریزنټیشن واورېد، او له هغه وروسته بحث پرې وکړ. د دې نتیجه د سینې چوڑ به سره وزیدې دی پروګرام.
اول کې خو د پکتیاوالو لپاره یو خزیره ده چې مونږ ټول منکي اختلاف نشته دی، مونږ ټول په یو خل باندې یو، په یو ټغر باندې کینو او خپل د پکتیا ستونزې او بل سره شریکو. او نه زیره چې دی هغه دغه دی چې منکي قومیت نشته دی، منکي تبعیض نشته دی، منکي تعصب نشته دی، مونږ ټول قومونه په یو خل باندې خپل ستونزې غواړو د مرکز نه. او نه موضوع دا، او دویم موضوع چې ما مخکې مې ویل چې خلک عادت کول دي، دغه عامه آگاهي چې ورته وي په هغه اساس باندې خلک پویول دي چې په دې ځای کې، ځکه زما عام ولس په دې باندې نه پوهېږي چې دغه ریاست، دغه اداره دغه مسؤلیتونه لري، تر څو پورې هغه لاړ چې د هغې نه وغواړي. نو دغسې ناستې د آینده لپاره ډېرې بهترې دي، د ولس او د حکومت د نږدېوالو لپاره بهتره دي، او د ولسونو د ښه امنیت د تامین لپاره بهتره دي، ځکه دا یو همغږي پیدا کوي زموږ په منځ کې، تر څو پورې موږ وکولای شو چې خپل مسایل یو بل سره شریک کړو.
مننه والي صاحب. پیغام به د سیدي پکتیا نورو ولسونو ته ستا غږ.
زما پیغام د پکتیا درنو ولسونو ته چې ستاسو تاریخ نه غواړم شریکې کړم ورسره، هغه هم دا دی چې موږ تاسو باید د صبر او د حوصلې د زغم نه هم د دې سره په څنګ کې کار واخلو. موږ تاسو د ملک ټول حالت باید وسنجو. آیا زموږ حکومت په دې باندې قادر دی چې زموږ ستونزې په یو ورځ کې، په یو میاشت کې، په یو کال کې موږ ته حل کړي؟ د هغې درک باید وکړو، او دې سره په څنګ کې هغه کارونه چې موږ پوهیږو چې زر نه کیدونکي دي، د هغې غوښتنه باید په دغسې عجل انداز باندې وکړو چې موږ وایو چې نه، دا کار دې ماته په یو میاشت کې وشي. د دوی نه د صبر غواړم، او دغه ډاډ ورته ورکوم چې د پکتیا اداره د دوی سره ده، دوی ته جواب دی ده.
د پکتیا له والی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدله. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. اساسي او بشري حقوقو پروګرام اوسواري او ترغه وروسته به مخکښه شي هم تر خبرې سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستيال سپوږمۍ سادیا ده. میرمن سپوږمۍ د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه چې ویل کېږي په دې وروستیو کې زیات شوی دی معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې ټول پوهیږو، ماشومان او تنکی ځوانان د هیواد یو ډیر غښتلی او پیاوړی بلل کېږي. په دې اکله باید ووایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ دي، چې همدغه تاوتریخوالي د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري. که موږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه، د جنسي تیریو له لحاظه ډیر رنځ وړي، او دغه اعمار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي، دا ډیر د تشویش وړ ده ټولو ته چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو برخه کې ډیر پروګرامونه لري، او د په دې برخه کې ځینې کارونه ترسره کړي چې هغه هم ډیر مهم بلل کیږي. پرې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي، نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده، او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډیر پروګرامونه ترسره کړي چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشوم د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي.
ستاسو په اند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې، په فابریکو کې، په ځینې ځایونو کې کار کوي، او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي، دغه ماشومان هغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشټوالي له کبله دغه ماشومان اړ کیږي چې کار ته بیرونوزي او هغه ځای کې دوی تر جنسي تیری لاندې ونیول شي. دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان دپاره چې په فابریکو کې په سرکو کې یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفر روشانه اوازه اوریدلسي. مېرمن سپوږمۍ ستاسو په اند ولي پر ماشومان باندې د جنسي تریکون کسان نه مجازات کیږي، یعنی ولي عدلي او قضایي اورګان ته نه معرفي کیږي؟
دا مونږ تاسو ټول ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډیر مشکل ستونزه په افغانستان کې هم ده چې که قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډیر مهم او ستر مشکل هم ده چې قانون نه تطبیقیږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخه ونیول سي او یا هم دغه پیښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. کدی په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهی سطح لوړ لاړ شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي. یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تیری بسطح راټیټ شي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain That's is one of the most successful
multinational
countries.
لوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سب
سیکھ رہے ہیں
لا آسیا تر آسترالیا
بیر ما
سن مین تو نیو گو چگو
می بو چن سی سی
یہ ما پا دون سٹافراکیا کیوں سو سب سیکھ رہے ہیں
تیڈر رو فی داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوا
اورتے چکان سونچ Militant irradiations
hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kray.
Makhkhi khazi.
احمد شیبریم دا اونې په خبرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکی پر سره ده. د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ پیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګران نه دي. ساحره جان، څه شی دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسئ؟
دا جرأت ما ته د زندګي رنګونه دردونه چې لیدلې دي هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم چې زمونږ اردو ملي دی، پولیس دی، اوس ټول ښارو او ولسوالیو د ښځې شاهي مدني په نام کې دی. د هغې په اساس د امیدوار په دې یمه کې په افغانستان کې صلح راځي. په دې اساس زه ډېر امیدواره یم، تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو. موږ ښځې د دې تصمیم واخیستلی یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې مېرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دی، زما سره ډېر همکار دی. حتی مونږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه، زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی. او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نه شي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره. دښمنان موافق نه شي، بیا هم موافق نه شي، خو مشکله شته. د ټول ژوند کې مشکله شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکله شته. اما زه د نور دوستانو د مشکله څخه تسلیم شو، بیا ژوند خو نه شي کولی. ما د افغانستان له آب او هوا څخه تنفس کړی دی، ژوند کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم، آسوده آرام زندگی کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه.
سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي، او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره ځان کار کوو. له هغه سره کوم مشکله در زمونږ ولسوالۍ په پښتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی کوي. پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه یو نظر کړم، چون زه د دولت نماینده یم. اون ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات تر اوسه خو نشته دي. اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او له مردمي لحاظ.
سهره جان شکیب، د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې کدا پوښتنه وکم، کېدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخ ته یوسي. تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سي
د بل خوران کې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو پیږی افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعي نور خورونه چې جرأت نه کوي هغو د صنعتونه ته تسلیم دی. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، بیا هم دا جامعه په همي شکل په قهقرا کې راځي، یعنی انتشار وی نه کوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو که رازه راشه د جامعه سره، د انعامات سره مبارزه وکړه، د تسلیم نه شو، مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می گل گلزار شي، آرام شي او صلح افغانی. یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نه شي اخیستلې، بلکې زما زندگی د زما ژوند دی، باید د خپل زندگی کې تسلیم نه شم. البته درست تصمیم ونیسم، د فامیل په مشوره کې ونیسم. داسې نه ده چې خپله هر تصمیم کې د غاړه ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب، مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20